په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل سوې. له نیم ساعته خبري مجله پیلوو. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 9 د اپریل 13. پیل له خبرونو کوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د ښاغلي قایم خپلوانو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبان وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي، د یې توقیف کړ. د تېر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفو په فرمان خطا ووت او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف او د شکنجې په نتیجه کې ومړ. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یوه افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویان محیب جلیلی د شنبې د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیل نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسلامي همکاریو سازمان د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته د سفر پر مهال پرون یکشنبه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال سره وکتل. د طالبانو حکومت په ویلامه کې راغلی چې مولوي عبدالکبیر لیرلن بادویل سره په کتنه کې له افغانستان سره د دغه سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. بختر دولتي اژانس د ښاغلي بادویل په وینا ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي هیوادونه ژمن دي چې د بشري مرستو د زیاتولو په برخه کې د عاجل اقدام د پروګرام تر چتر لاندې مرسته دوی هیوادونه د افغانستان سره کار وکړي. تاکل سوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نیوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکران کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل. په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي، دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمې کیږي د بریتانیا صدر اعظم د پنځشنبې او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه. هغه په اوکران کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفا راسی د جګړې سره ځانونه عادت نه کړو، ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل ژغ اوچت کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایه کړاو یادونه هم وکړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورسو، د هوا له حاله مو خبرو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10. هرات اسمان ځای ځای وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 10. کندهار اسمان ځای ځای وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 19. مزار شریف اسمان ځای ځای وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10.
ازادي راډیو ته ورجست. په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. په ځینو غربي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازولایو پر افغانستان د پاکستان روسي بمباري غندلي. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر
کوم برید چې دی په کلک ټکو باندې غندلی دی او دای د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. په بل راپور کې په سویډن کې له 3 ورځو راهیسې د یوې ښي اړخې توندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. ګڼې نجونې په تمه دي چې بیرته یې د ښوونځیو دروازې پر مخ پرانیستل سي.
په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
د خبری مجله تر 9 بجې راځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکو استازولیو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباری غندلی. افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي. صفي الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په ایتالیا، آسترالیا، چک جمهوریت، ناروی، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 23 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 50 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. د افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری بللی. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی د یکشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده، زموږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجیدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړلی شي.
په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکانو د وژل کېدو په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښولي. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما لیکلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکانو په مرجوبلې اندېښمن دی او ملکان باید هیڅکله په نښه نشي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یکشنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللي. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولي. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه د خوست او کونړ بمباریو ته له اشارې پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبله اوړي.
ومردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه سي بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیه د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي، صفي الله ستنگزي په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد آریوبی سره مرکه کړې ده.
موږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجیدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړلی شي. زموږ ټول سفارتونه نمایندګانې په ګډه باندې هماهنګ شوي دي چې کوم خلک چې بېځایه شوي دي په دوی باندې کوم مړندې بمباری شوي دي د دې څخه باید طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او د دې کوم چې کړی دا د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 2 شپور زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زموږ د ټولو نمایندګانو دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو او
ښاغلی سفیر، زه غواړم وپوښتم چې فکر کوي یوازې د غندلو او د اعلامیې تر حده پورې تاسو مخته ځئ؟
نو موږ خو خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوالو ټولنو ته هم رسوو، ملمتۍ ته هم رسوو او دا په کلکه موږ وایو چې دا زموږ د افغانستان د هیواد حاکمیت، د ځمکې بشپړتیا، د ملي ارزښتونو د ساتل دپاره ډیموکراتیک څومره خپلواک سوله ییز او سوکاله څومره اړتیا چې موږ مرکزو او په دې باندې موږ کفایت نه کوو. نو دا د موږ دپاره د منلو وړ نه دی، باید نور اقدامات هم وکړو. په دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماتیکو لارې نه مخکې ځي. یوازې دا اعلامیه نه دی، موږ نور هم انشاءالله تاسو به دی شاهدان و چې نور اعلامی به مو کو خپل ضرورت شو مظاهره هم کوو که ضرورت شو نور هم ملل متحد هم خپل دریځ وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړي د خوست او کونړ د بدونو لپام پرته ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجه کېدل نه شي، ځکه چې پاکستان خو دعوه کوي چې دوی غوښتلی فوج لري، او بیا که چېرته ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو او ماشومان ښځو څه ګناه کړی چې دوی راځي ړندې بمباری کوي؟ دا هېڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریکي چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه دی چې دوی راځي تیارې بمبارونه کیم په کورونو باندې، په ماشومانو باندې، په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم اور شي اچولی دی، دا د دوی کورونو ته روان دی، او تاسو پخپله هم وګورئ چې دغه اور شي دی درېدونکی نه دی، دا به نور هم پراخیږي. او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه، د پاکستان د لاسه د دغه حال کې دی. نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي. دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه یو نه یو په سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې ګزارونه کېږي، بمونه کېږي، او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپله دوی جوړ کړي دي، او د دې نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغسې د بریدونو راپورونه داسې وخت راغلل چې پاکستان کې دننه هم سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هواره شوی. له نوې ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوئ څه چینلونه به وي چې ورسره خبرې وکړي په دې ارتباط؟
خانګزی صاحب، د پاکستان ملکی حکومت څخه هیڅ توقع نه کیږي، ځکه دوی په خپله نشي کولی چې هغه خارجي پالیسي مخکې اوسي. د دوی هغه خارجي پالیسي هغه د فوج د اسای په لاس کې دی چې هغه کې هیڅ وخت تغیر نه دی راغلی، خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه تنه کوم، او د څلوېښتو قانونو کې هم دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي. افغانستان خاوره هر څومره چې وي، حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته تاخیر شي. نو ملکی حکومت هر وخت تغیر کېږي، دا یو ځل نه دی، څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغیر موږ نه دی لیدلی، نو کومه تمه او توقع ترې کېږي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دراپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤلې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندي هم ویلي چې کله یوې خوا اوکراین سره مرستې کېږي، باید د افغانستان خلک هېر نه سي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د نړیوالو اړیکو او ملاتړ مسؤلې پالوما اسکودیرو چې افغانستان ته تللې، یو لړ ټویټونو کې لیکلي دا یې په سترګو ولیدل چې څنګه لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي رکود د ماشومانو لپاره یو بېساری بشري ناورین رامنځته کړی. پالوما اسکودیرو لیکلي د پکتیا په روغتون کې له لسګونو میندو سره لیدلې چې ټولو یې د خپلو خوارځواکو ماشومانو د بیړنۍ درملنې غوښتنه درلوده. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک برخې هم په ټویټر کې لیکلي چې افغانان دا مهال د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له بې سابقې بحران سره مخ دي چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو زیات اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي په خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې.
I'm speaking to you at the time when major humanitarian crisis.
زه په داسې شرایطو کې غږیږم چې په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې یو ستر بحران د پراختیا په حال کې دی. البته د اوکراین په څیر لویو بحرانو ته باید پام وشي، خو زما پیغام دا دی چې د افغانستان په څیر سیمې نشو هیرولی چې په دوامداره توګه د یو این ایچ سی آر او نورو مرستندویو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پرون د روم په سینټ پیټرز میدان کې د ایسټر په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې په افغانستان کې د بشري ناورین یادونه وکړه. موږ له خدایه د میانمار او افغانستان لپاره چې خطرناکې ټولنیزې لانجې پکې نه کمیږي او خلکو ته یې غمجن بشري ناورین او کړاو رامنځته کړی، سوله او پخلاینه غواړو. د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو نړیوالو مؤسسو په وینا، د تیر کال په اګست کې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو سره ډیری افغان ماشومان له ښوونځیو محرومه شوي او د خپلو کورنیو په خاطر باید یا سوال وکړي یا شاقه کارونو ته مخه کړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ. په سویډن کې له دریو ورځو راهیسې د یوې شیاړخې توندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. دغه شخړې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان پر سر رامنځته سوي. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د یکشنبه په ورځ په سویډن کې د یوې سختریزي شي اړخې ډلې لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان له امله د درېمې ورځې لپاره نشتې روانې وي. د سویډن پولیسو پرون د اپریل په 18 وویل چې په جنوبي ښار مالمو کې د شپې لخوا د شی اړخي افراطي ډلې او د هغوی د مخالفانو په نشته کې یو بس، یو موټر او څو نور شیان سوځول شوي دي. په سویډن کې دا څو ورځې تر هغې طرحې وروسته چې د ډنمارکي سویډني سیاستوال راسموس پالودان په مشرۍ د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سترام کورس لخوا وړاندې شوې نشتې روانې دي. د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سختې کرښې په عام محضر کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو طرحه ورکړې ده. د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم، لینکوپینګ او نورکوپینګ کې هم د نشټو او مظاهرو راپورونه ورکړل شوي. هغه سیمه چې پکې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د قران کریم د سوځولو پلان لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بغداد کې د سویډن شارزدافیر دی وزارت ته احضار کړی او خبرداري ورکړی چې دا پیشه په ټولیزه توګه له مسلمانانو او په اروپا کې د مسلمانانو، عربو او مسلمانو هیوادونو سره د سویډن د اړیکو لپاره جدي پایلې لرلی شي. د سویډن په جنوب کې د پولیسو ویندوی کیم هیلد وویل پولیس په لانس کرونا ښار کې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د مظاهرو جواز لغوه نه کړي، ځکه د دې کار پایلې به سویډن ته چې د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکوي شې نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
در راپورونو په بل ټولګه کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دا برخه زه اسمت څاروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي د ژوند هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترلاسه شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریځ نه لري. نور حال په دې راپور کې
به احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکړم ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزني ښار په یوه لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تېروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
وخت مکتبونه هر وخت خلاصوي، هر وخت شاګردان هغه درس ته وایي، یو څه بهشته د هغه په خاطر درس به وایي و تشویق بشي، او اوس خو نه درس ته سم نه ټول داسې ناهیلۍ یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي هم داسې بند پاتې سي نو موږ به هم داسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم زموږ ښوونځي که خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جینکیانې دا فکر کړي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپلو زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغېزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکي زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غرې ونیسي و ژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه یو وار بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې لس زره کسانو کار کاوه، خو له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دغه بند دروازه څلوېښت کاله وړاندې د زرګونو کارګرو د تګ راتګ لاره وه، خو شپاړس کاله کېږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپی له د کندهار د نساجی په نخي او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا دو سر مشکل که جلد پدا فابریکی که کار کنم و دا پشمی فابریکی که تقریبا دو دوش پایه باف ماشینون نداری، اونور مختلف ماشینان دا نختابی و دا کرملر و دا رنگابزی دی دا پشمی نساجی فابریکی که او پنخی نساجی فابریکی که تقریبا یو زور و اوس او پایه ماشین داری، تقریبا پاته پینزوز و نه پینزوز دا زر یو نیم زر نفر مجدل تا کار کنم، مامور و کارگر چه دا فابریکی نو منتشته و چه اندازه کار چلنسه و چه فابریکی پا منتاج حالت که و یعنی دا رنگامزی دنیم منتاج حالت پالکتر و زپاته دی. انور بافت مختبی گرد ماشینان فعال ده یو سب موش دزین کار خصه ده
ده کندهار ده نساجی نخی و فشمی پابریکی چی یه وقت پکشی نجدی لزر کسانو کار کوه و سی تازه ده بیا فعالولو حدسی پیل سی بی د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخیا او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر یو نیم میلیون ډالرو ډیر لګښتارتیا لري
او په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشینالات دي داسې معنی چې کله به موږ وایو چې دی مخریب یا غو فعال سي فعال به کار وکړي خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخیا لپاره د یو نیم میلیون ډالرو په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ترتیا لري
بلخوا د کندهار د صنایع او مدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي که دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري
موږ د دې د نظرې شاته کار کړی دی موږ پنبه تولیدوو ولې موږ پنبه په تار نسو اړولی یا موږ وړۍ تولیدوو موږ وړۍ دلته په نورو شیانو باندې نسو اړولی نو د صنعت په برخه کې به دا ډېر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږۍ باندې پر دې باندې کار وکړي
یو شمېر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي د برېټانیا میل ورځپاڼې دا بریدونه د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته تند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی ورسپانی لیکلی چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څه ویلو ډډه کړې او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي ستارز اند سترایپس ورسپانی هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني الوتکو په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي د ورسپانی پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوب لري تایید کړی نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاورې د پاکستاني طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی د ورسپانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه دا برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفاده په پاکستان کې حمله کوي ستارز اند سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه الفاظ د معمول خلاف تون بللی دي ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلی تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل خاوره کې افغان طالبان ساتلی ورسپانه وی تر اوسه څرګندنه ده چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف په هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وی او کنه ورسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان د سفیر احزاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله و نه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې نورو کړې ده د ورسپانې په یو بل برخه کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انستیتیوت په قول لیکلي چې د سش کال د مارچ میاشتې تر پایه په پاکستان کې 250 بریدونه شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 ډیر دي د دغو بریدونو مسؤلیت یا د پاکستاني طالبانو تحریک او یا داعش په غاړه اخیستی دی د دغه انستیتیوت د اجرایی رئیس امیر رانا په وینا د طالبانو او داعش حملو سشکال مرشوب ډیری اړولی د دغه انستیتیوت پر اساس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري سشکال 155 تنه وشل شوي حال دا چې تیر کال 18 تنه وشل شوي وو
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راوړئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړئ 00422111315
شمیره بیا تکرارو 00422111315